پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه. زه رضوان مراد د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د سولې علي شورا په خطر کې د سولې د شپږم دور مذاکرات په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. تاسی زمون غغل ازادي رادیو او ری پسر کې پام وکړی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکای هد د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د زینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی دی. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي وویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد افغان کډوال وباسي. او د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. د طالبانو او امریکایي هیئت د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی. طالبانو د مذاکرو دغه پړاو په ټوله کې مثبت بللی چې ګواکې دواړو لورو د یو بل نظریات په حوصلې واورېدل. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه ناوخته په ټویټر لیکلي موږ د ډېرو دقیقو جزئیاتو ته داخل شوي یو، خو په جزئیاتو کې هر وخت ځینې مسایل او خنډونه وي. بل لوري ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین په ټویټر لیکلي د خبرو په دې پړاو کې د مخکینیو مذاکرو د ترتیب شوي مسودې په اړه بحث وشو. د ویلي په ځینو مسلو کې پرمختګ شوی او هغه مسایل چې پاتې دي د مذاکرو په نورو پړاوونو کې تعقیبېږي. په قطر کې د زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکرو شپږم پړاو نه ورځې دوام وکړ، خو په عین حال کې په افغانستان کې حملو هم شدت موندلی. د بغلان پولیس وایي یو ځوان د یو افغان هندو د وژنې په تور نیول شوی. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادي رډیو ته ویل مشکوک کس دغه هندو وګړی دوه میاشتې مخکې له کابله اختطاف کړی و چې د هغه تر وژلو وروسته تښتېدلی و. ښاغلی بشارت وایي دغه مشکوک سړی پرون د پلخمري ښار په بالادوري سیمه کې نیول شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغې سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. د تسنیم په نوم د ایران نیمه دولتي خبري اژان سه پنجشنبې په ورځ پر عراقچی انتقاد کړی، ویلي دي کاش چې تا داسې څرګندونې نه وي کړې. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس وایي ځینې انتقادونه تر دې هم سخت وو. د ایران یو محافظه کار سیاسي فعال علي نادری پر خپل ټویټر لیکلي له دند څخه د عراقچی لري کول به د نوموړي د دې لویې تېروتنې په وړاندې تر ټولو کم غبرګون وي. ځینو نورو بیا له ایران څخه د امریکا د بندیزونو په عکس العمل کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر څرګندونې تر فشار لاندې ګډې وډې ویل بللي او نوموړي تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. عباس عراقچی د چهارشنبه په ورځ ویل کچیر د امریکا بندیزونه د ایران خام صادرات صفر تر کم کړي، ممکنه ده چې دوی له افغانانو وغواړي چې ایران پریږدي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د افغان کډوالو میلمه پالنه ایران ته هر کال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تمامیږي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت ووژل شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې سان وژونکي حمله وشوه. د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي پرون ویلي یو ځانمرګي بریدګر چې انتحاري واسکټ یې اغوستی و د جمیله مارکیټ هټیو ته نږدې چاودنه وکړه. دا اشتلې په یوې آنلاین اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی. حمله پر ځایي وخت ماښام پر 6 بجو وشوه چې ګڼ کسان په روژه ماتي بوخت وو. دا 2 کلونو ترنامنې وروسته د بغداد امنیتي وضعیت بهتره شوی، خو بیا هم د دې ښار په ځینو سیمو کې تروریستي حملې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو او چین تجارتي مرکچیانو پرون د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوې څپې تر عملي کېدو مخکې په خپلو کې خبرې وکړې. پر دې موضوع کړکیچ وروسته له هغه سیاست شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچی رابرټ لایتیزر او د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین پر چین تور ولګاوه چې له خپلو مخکینیو ژمنو شاته شوی. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی چې دغه شاتک په ځواب کې د میل لسمینټي له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت په وارداتو خپل تعرفه له 30% تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې د اضافي تاروبه به تر هغې د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. له دې سره به د ده په خبره د دې څوکۍ په اړه هغه اوازې ختمې شي چې د دفاع د مخکني وزیر تر استعفا وروسته راپورته شوي. د دفاع مخکني وزیر جیم ماتیس د ټرمپ له پالیسیو سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه. 56 کلن شانن چې پخوا د بوئنګ شرکت اجرایه مدیر و، د جنورۍ په لومړۍ نیټه د دفاع د سرپرست وزیر په توګه نومول شوی. سپین ماړی پرون په ویل امی کې ویل هیواد ته د شانند فوق العاده خدمت او د رهبرۍ لپاره د ثابت شوی ظرفیت ته په پام سره ولسمشر ټرمپ غواړي نوموړی د دفاع د وزیر په توګه ونوموي. دا خبرونه
له اجمل انسخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د سولې علي شورا وایي د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شول، د دې بهیر چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ته زیاته اړتیا ده.
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده او مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي.
د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي. آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پېښوي؟ 5G ټکنالوژي څه شی ده؟
په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي.
په روانه خبرونه کې د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې په اړه هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د انتخاباتو ځانګړې خبرونه خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. د سولې علي شورا مرسیال عزیز الله دین محمد د جمعې پر ازادي رادیو ته ویل چې هیله من دی څو د سولې په وم پړاو مذاکراتو کې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنې چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمه خلیلزاد وایي چې مذاکراتو کې پرمختګ شوی خو دغه بهیر دی ګړندی شي. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکې ګڼي او وایي چې په راتلونکي وم دور مذاکراتو کې به خبرې حل او فصل شي. تفصیل ناجیه صاحب اورو.
د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ له وروستیو خبرو اترو تر سره کېدو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا دغه خبرې ګټورې وګڼلې او ټینګار یې وکړ چې راتلونکي وم دور مذاکراتو کې باید بین الافغاني خبرو اترو ته زمینه برابره شي. د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل
ضرورت دی چې افغانان خپلو کې خبرې وکړي او بیا همدغه افغانان عین وخت کې د نړیوالې ټولنې سره چې اوس په سر کې امریکا ده د هغو سره هم د خپل آینده په باره کې سره یو مضبوط تفاهم ته سره ورسیږي. مخکې دا د شپږم دور خبرې چې نه وي هم همي ضرورت وه هم هیله وه، هغه ځل خو خبرې ونه شوې، خو د راتلونکي دپاره د دې اشد ضرورت دی. کامیابي او ښه مذاکره او مجموع کې همدای چې
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو غوښتنه داسې مهال کېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت او دواړو خواوو د یو بل نظریات یې په حوصله مندۍ واورېدل. خغلی مجاهد ویل چې په دې پړاو کې د تیرو خبرو په جوړه شوې مسوده کې له بحث وروسته په ځینو برخو کې پرمختګ وشو او ځینې لا پاتې دي. د مجاهد په وینا اوس به دواړه لوري د بل پړاو تر پایل پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي او د راتلونکي پړاو لپاره به تیاری نیسي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو پړاو بشپړ شوی. زلمی خلیلزاد د قطر د مذاکراتو په اړه په خپلو بېلابېلو ټویټونو کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د چوکاټ ټاکلو په اړه د خبرو پړاو بشپړ شوی، خو وایي باید دغه بهیر چټک شي. خغلی خلیلزاد په دغه لړ کې راپېښ شویو چیلنجونو ته په اشاره وویل، موږ په قطر کې خبرې سرته ورسولې، موږ په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د چوکاټ د ټاکلو په اړه ورو خو سم پرمختګ کړی، اوس به موږ د دغې د عملي کولو لپاره په مهمو ټکو کار کوو. زلمی خلیلزاد همدارنګه په یو بل ټویټ کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې جګړه زیاتېږي او بېګناه افغانان وژل کېږي، نو د خبرو اوسنی بهیر پوره نه دی. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي د سولې شپږم دور مذاکرات هیله بخونکي ګڼي او وایي راتلونکي اووم دور مذاکرات تو کې به خبري حل او فصل شي. بخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل،
خبري ډېر مثبت وي، البته په بعضو جزئیاتو کې څه خبره پاتې ده او چې هغه اخلاص شوی نه ده. ووم پړاو بیا کیږي ان شاء الله، او خبره به په ووم پړاو کې کېدلی شي چې حل او فصل شي.
که څه هم طالبانو له دې وړاندې د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان له بل هر وخت زیات سولې ته نږدې شوي دي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا په قطر کې د سولې د شپږم دور مذاکراتو په ختمېدو سره د دغه بهیر په چټکتیا او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ډېرې مدافعانې ویرې لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک په خاص ډول ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخامخ کړي. په افغانستان کې له 1996 تر 2001 میلادي کاله د طالبانو په واکمنۍ کې ښځو ته اجازه نه وه چې تعلیم وکړي او له نرسانو ښځینه ډاکټرانو پرته ښځو ته د کار کولو ازادي هم نه وه. پر ښځو ډېر نور ټولنیز بندیزونه هم لګېدلي وو. په هرات کې د ښځو د حقونو فعالانې په دې اړه څه ویره لري؟ نور جزئیات د فرشته جلال صاحب په ریپورټ کې اورو.
خالده خورسند د هرات اوسیدونکې ده. هغه به د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې په پټه د ښځو یو تعلیمي مرکز ته د سبق لپاره تله. د هغوی دا تعلیمي مرکز د سوزنې طلایي د خیاطي کورس په نوم جوړ شوی و. د سنډي ټایمز خبریالې کرستینا لام د هرات د ښځو د تعلیم د داسې پټو مرکزونو په اړه یو کتاب لیکلی دی. هغه ازادي راډیو ته ویلي، متاسفانه ډېری هغه هراتیانې ښځې چې په پټه به یې شعرونه لیکل، مبارزه یې کوله، سبقونه یې ویل، له افغانستانه ووتلې یا نور لیکل نه کوي ځکه له وضعیت ناراضي دي. خو خالده خورسند لا هم په هرات کې کار کوي. خالده ویلي چې د هغې زمانې ویره او وحشت لا هم په فکر کې دی. هغه مني چې په ورستیو 30 کلونو کې د ښځو ژوند ډیر نه دی بدل شوی، خو وایي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ښځو ډیر زیار ایستلی چې په ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي. د خالده له نظره د ښځو د هڅې له خطر سره مخامخ دي. دا ویره لري چې د افغانستان ښځې به بیا له پخواني حالت سره مخامخ شي. د وسوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو لګیا دي. دا د دواړو خواوو د رسمي اولنی خبرو شپږمه دوره ده. خورسند وایي که د دې خبرو په نتیجه کې طالبان د افغانستان په حکومت کې ځای پیدا کړي، سخت دریځو اسلام پالو ته به چې د دې په وینا په غیر رسمي مدرسو کې افراطیت زده کوي، د ټولنې لار خلاص شي. د ښځو د حقونو د دې فعالې په وینا، لږ تر لږه 50,000 هلکان او ځوانان یوازې په هرات کې په داسې مدرسو کې زده کړه کوي چې هغوی ته د طالبانو په څیر د سخت دریځ او نظر تبلیغ کیږي. خورسند ویلي، حتی اوس په هرات ښار کې سخت دریځ ډلې او وګړي د طالبانو د نظر او ایدیالوژي پلوي کوي او د ځوانانو پر فکر سخت زیات اغیز لري. هغوی ته بورسیه ورکول کیږي، د پاکستان په مدرسو کې د زده کړې لپاره د پاکستان سرحدي منطقو ته استول کیږي. دا خپل په هرات کې د فکری ودې لوری څرګندوي. خو د هرات په مدرسو کې چړیان او طالبان نه مني چې افراطي اصول زده کوي. په هرات کې د فخر المدارس د مدرسې طالب العلم جان آغا جامی یو شتکلن دی. دی وایي، الله ویلي چې د غله نارینه او ښځې لاس پریسي.
کنسرت و موسیقی که هیچ چیزی ندارد چون که حرام است.
جامعه آزادی رادیو ته ویلي چې کنسرتونه، رقصونه او موسیقي په اسلام کې حرام دي، ځکه د دې په وینا دا د انسان مغز او فکر خرابوي او په ټولنه کې فساد اچوي. خالده خورسند داسې فکرونو ته اشاره کوي او وایي په افغانستان کې شوزو ته دا چې طالبان په قدرت کې وي یا نه فرق نه کوي. د خورسند په باور په وروستیو 40 کلونو کې په افغانستان کې شوزو مناسب پرمختګ کړی دی، خو وایي چې دا پرمختګ له خطر سره مخامخ دی، ځکه حکومت مخکې له ډیرو سخت دریځو او محافظه کارو کسانو ته ځای ورکړی دی. د شوزو او امنیت په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون په رپورټ کې چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی، افغانستان د شوزو لپاره د نړۍ دوهم بد هیواد پلل شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي چې افغانستان کې د کار د قوې یوازې په سلو کې 14 شوزې دي. د افغانستان د ټولو شوزو نیمایي برخې تر څلورم ټولګي یا تر هغه کم زده کړه کړې ده. په افغانستان کې له دریو دوې نجونې په کوچنیوالي یا نوې ځواني کې ودیږي، او په اوسط ډول د افغانستان نجونې د 15 او 14 کلونو ترمنځ وخت کې ودیږي او لویه برخه یې د میندو او پلرونو په رضا واده کوي. د سنډي ټایمز خبریالې کریستین الم د افغانستان د شوزو د مبارزې او سخت ژوند په اړه په خبرو کې د مثال په توګه د یوې هراتۍ لیکوالې نادیې انجمن یادونه کړې ده. کریستین الم ویلي نادیه انجمن د هغې میړه د دې لپاره ووژله چې هغه نه غوښتل چې نادیه د ښځو په اړه لیکنې کوي او په عامو غونډو کې د ښځو پر حالت غږیږي.
د فرشته جرار په رپورټ کې مور دل چې د ښځو د حقونو ډېرې فعالانې او مدافعانې ویره لري چې د طالبانو راګرځېدل به خلک مخصوصا ښځې د طالبانو د واکمنۍ له سختیو سره مخ کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
او اوس هم د امریکا او چین ترمنځ د سوداګریزي جګړې په اړه یو راپور راخلو. د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینی وارداتو د تعرفې د لوړېدو پر پریکړه ژوره خواشینی ښودلې ده، وایي چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې له 10 نیټې له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپله تعرفه له 10 څخه تر 25% لوړوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، چین د متقابل اقدام په اړه جزئیات ورکړي چې څه به وکړي د امریکا د دې کار په وړاندې؟
بله مننه مراسب. چینایي چارواکو نن جمعه دا خبره کړې ده او د متقابل اقدام په اړه جزئیات که څه هم تر اوسه نه دي ورکړي، خو د دغه هیواد د سوداګرۍ وزیر په لنډه وینا کې هیله ښودلې چې امریکا او چین وکولای شي دغه موضوع د همکارۍ او مشورې له لارې هوار کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي دي چې د امریکا او چین د تجارتي مرکزیانو خبرې چې د چین د وارداتو پر ضد د تعرفې د نوي څپې تر عمل کېدو مخکې پیل شوي وي، یعنی پرون پیل شوي، لومړۍ ورځ یې پای ته ورسېده او خبرې به د مې پر لسمه نن بیا له سره پیل سي. سپینه مڼې وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او چینایي پلاوي تر خبرو وروسته د مې پر 9 نیټه د امریکا د سوداګرۍ استازي رابرټ لایټیزر او د دغه هیواد د خزانې له وزیر سټیفن منوچن سره ولیدل. دغه ورځ د چین د دولتي ورځپاڼې د ګلوبل ټایمز مسؤول مدیر پر ټویټر د مې پر 10 نیټه د دې لیدنې د دوام تایید کړی دی.
په اصل کې د چین او امریکا ترمنځ د ستونزې څنګه پورته شوه، سبب یې څه و؟
پر دې موضوع کړکېچ وروسته لاغه زیات شو چې تېره اونۍ د امریکا تجارتي مرکچي رابرټ لایټیزر او د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پر چین تور لګوي چې خپل مخکنی ژمنو شاته سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د دغه شاتګ په جواب کې د میل له 10 نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له 10 څخه تر 25% پورې لوړوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره چهارشنبه په فلوریدا ایالت کې ویل چې چین موافقه ماته کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې دا اضافي تعرفه به تر هغو د چین پر وارداتو برحاله وي چې چین د ده په خبره د امریکایي کارګرانو له تیرېستلو لاس نه وي اخیستی. چین ویلي چې که امریکا د چین پر مالونو ګمرکي تعرفه زیاته کړي، دوی به هم ځوابي اقدام وکړي، لکه مخکې ما یادونه وکړه. د امریکا د دولت پرونی ارقام ښیي چې په مارچ میاشت کې له چین سره د امریکا تجارتي کسر 8.3 میلیارد ډالر ته راټیټ شوی دی، چې دا له 2014 میلادي کال راهیسې تر ټولو ټیټه سطح ده. د امریکا وروستي پریکړې او ورسره د چین له لوري د متقابل اقدام ګواښ د نړۍ د اسهامو مارکیټونو کې د اندېښنه نور هم ډېره کړې ده چې شاید دغه دوه اقتصادي قدرتونو ترمنځ اقتصادي جګړه زور واخلي. البته دا یادونه هم باید وکړم چې لکه څنګه چې اعلان شوی وو دغه پریکړه به سره نن څخه نافذ وي.
بله، و امر دل چې د چین چارواکو د امریکا له لوري د چینی وارداتو د تعرفې د لوړېدو پر پریکړه ژوره خواشینی خودره وای چې چین به متقابل اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی دی چې د مې له 10 نیټې څخه له چین څخه د 200 میلیارډ ډالر په ارزښت پر وارداتو خپل تعرفه له 100 څخه تر 25% پورې لوړوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
آیا د چین 5G ټکنالوژي د امریکا ملي امنیت ته ګواښ پیښوي؟ د نړۍ د ډیرو هیوادونو د رواني میاشتې په پیل کې پر دې چې 5G ټکنالوژي به په مسؤون ډول کار واخیستل شي د خبرو لپاره غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالات او یو شمېر نور هیوادونه اندېښنه لري چې د 5G ټکنالوژي د وسایلو د تولید ستر شرکتونه چې د چین په څیر هیوادونو کې فعالیت کوي او په شدت د حکومتونو تر کنټرول لاندې دي، د ارتباط او معلوماتو تبادله ته ګواښ پېښولی شي. آصف حبیبي چې د افغانستان یو انجینر دی چې په جرمني کې پر خپله ډاکټورا کار کوي، د هغه د ډاکټورا موضوع د 5G ټکنالوژي استفاده او څرنګوالی دی. فرشته جلال زیل آصف حبیبي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې 5G ټکنالوژي ولې مهمه ده.
اصلا د مخابراتو د پنځم نسل یا 5G چې په انګلیسي کې ورته وایي، په دې معنی چې دا د مخابراتو د ټکنالوژۍ پنځم نسل ده. په دغه نسل مخابراتي شبکو کې به یا ټکنالوژۍ کې به د انټرنیټ سرعت د اوسنیو مخابراتي شبکو په پرتله باندې څو چنده ډېر وي، بل دا چې په هر ځای کې به د لاسرسي وړ وي، قیمتونه به ډېر زیات راټیټ وي. بل تر ټولو ښه ښېګڼه د 5G دا ده چې دغه مخابراتي شبکې به یوازې پیرودونکو ته محدود نه وي، په دې معنی چې مخابراتي شبکو څخه به یوازې د ټلیفوني مکالمو او انټرنیټ لپاره ګټه نه اخیستل کیږي، بلکې دا به په نورو سکتورونو کې لکه په زراعت کې، په صحت کې، په بیډریبر موټرو په ځغلولو کې او په نورو داسې سکتوري او تخنیکي چارو کې لږ څه ګټه پورته کیږي. او دغه ټول سکتورونه به اصلا ډیجیټلایز کړي یا الکترونیکی کی کولای شي د همدغه 5G په وسیله باندې پونتونونه آنلاین کورسونه په ډیر سرعت سره، په داسې سرعت سره او په دومره کمې لیټنسي سره خپلو هغه شاګردانو ته او استادانو ته وړاندې کړي دغه کورسونه، چې هغه کې هیڅ دغه شاګرد محسوس نه کړي استاد څخه لري. او دې ته څنګه کولای شي لکه نور امنیتي سکتورونه کې ګټه پورته کړي، هیواد دی، وی کمپنۍ دی، و د وی قاری امنیت پرټین کی بیا به بیلابل امنیت برخو کی.
حبیبی صاحب، د دې څخه بیا وای د سوې استفادې امکانات هم شته. که یو دوه درې مثال راکې چې څنګه کېدای شي د دې ټکنالوژي څخه څوک یا حکومت یا کوم سیستم د دې څخه څنګه سوء استفاده کولای شي.
5G ټکنالوژي رامنځته شوې ده او رامنځته کیږي تر څو د انسانانو په ژوند کې مثبت بدلون راوړي. هم ځینې هیوادونه لته شته په نړۍ کې یا ځینې کمپنۍ دي چې هغه د ټکنالوژي نه د خپلو ډیرو ناسالمو اهدافو لپاره ناوړه ګټه پورته کوي. زه به تاسو ته درې بیلګې درکړم. لمړی بیلګه یا لمړی مثال دا ده چې دغه ټکنالوژي څخه د جاسوسۍ په برخه کې کار استفاده کیږي. یعنی هیوادونه یا د استخباراتي سازمانونه له دغه ټکنالوژي نه د نورو هیوادونو په څخه د معلوماتو راغونډولو کې د نه ګټه پورته کوي. بل دا چې کله چې په دغه ټکنالوژي پر مټ باندې دغه سیستمونه ټول آنلاین سي لکه بانکونه، لکه فرضاً د زراعت په برخه کې زراعت ډیجیټل سي، یا فرضاً دغه د صحت برخه ډیره الکترونیکي سي د 5G په واسطه باندې سي، بیا دلته هاکران داسې میتودونو څخه ګټه پورته کوي تر څو دغه بانکونه غلا کړي. یعنی آنلاین دغه بانکونو څخه پیسې وباسي، آنلاین دغه سیستمونو څخه ناسالمه ګټه پورته کوي. یا فرضاً کله داسې هغه روغتونونه چې هغوی ډاکټران له لرې ځای څخه جراحي ترسره کوي، هاکران دغه آنلاین جراحي حکوي. داسې فرضاً یو مریض په افغانستان کې ده او ډاکټر په هند کې ده. که فرض کو دغه مریض په افغانستان کې ده یو ډیر لوړ شخصیت وي او دغه کس د یو ډاکټر لخوا د 5G د ټکنالوژي په وسیله باندې له هند څخه جراحي کیږي، که ځینې حکران وغواړي یا فرضاً د استخباراتي سازمان وغواړي دغه لاین قطع کوي یا دغه لاین حک کوي، نو هغه جراحي چې آنلاین روانه ده هغه له خطر سره مخامخ کیږي. شاید دغه لوړ سیاسي مقام لرونکي افغان ژوند له خطر سره مخ کیږي.
د امریکا حکومت اندېښنه لري چې که دغه 5G ټکنالوژي د چین شرکتونه وسایل جوړوي او 5G ټکنالوژي ورڅخه استفاده کوي، دوی داسې خاص واړه میجټونه یا داسې خاصې وړې پرزې په دغو وسایلو کې ځای پر ځای کوي چې بیا مثلا کولای سي چې حتی په امریکا کې د امریکا ملي امنیت ته تهدید متوجه کړي. تهدید څومره واقعي دی؟
د امریکا او غرب اندېښنې د 5G ټکنالوژۍ باندې زما په نظر دا دوه بعد یو بعد دا ده چې چین په دغه برخه کې ډېر زیات مالي او بشري امکانات لري او له دغه دوو امکاناتو څخه غرب خصوصا اروپا او امریکا یو څه ډار کوي. دوی داسې فکر کوي که چېرې چین همداسې پرېښودل شي دغه بشري امکانات بشري منابع چې هغوی لري او دغه مالي امکانات چې هغوی لري، نو شاید غرب خصوصا اروپا او امریکا به د دوی د ټکنالوژۍ د سټنډرډونو څخه متاثره شي او دغه سکتور به مکمل د چین په واک کې. امریکا خصوصا هغوی د چین یوازې یوه شبکه یو مخابراتي شبکه تر اوسه پورې ډېره زیاته د انتقاد وړ ګرځولې ده او هغوی وایي چې دغه مخابراتي شبکه د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي، ځکه دغه مخابراتي وسیلو جوړوونکي کمپنۍ د وسیلو کې داسې سافټویرونه انسټال کړي یا داسې پروسې انسټال کړي چې هغه ځینې معلومات راټولوي چې هغه دومره ډېر مهم نه دي د یو مخابراتي مکالمې لپاره، خو دوی بیا هم هغه معلومات راغونډوي. امریکایان اصلا وایي چې دوی به دغه دومره ډېر زیات معلومات راغونډ نه کړي. د بېلګې په توګه د یو پیرودونکي د موقعیت معلومولو په برخه کې دغه ټکنالوژي ډېره زیاته د چین دغه ټکنالوژي ډېره زیاته جدي ده. امریکایانو سره په دغه برخه کې مخالفت کوي، هغوی وایي چې ته د پیرودونکي موقعیت معلوم کا، یوازې هغه د مکالمې په وخت کې نور ته هیڅ ضرورت نه لري چې دغه پیرودونکي باید تل لپاره ته معلومه چې کوم ځای کې ده. نو داسې ډول نور پارامترونه دي چې هغوی سره مخالفت کوي او ځینې نور داسې معلومات دي چې اصلا موږ ته د یو ملکي انجینر په توګه ماته معلومات نشته. دغه د استخباراتو ډېر لکه محرم معلومات دي، فکر کوم بغیر استخباراتو بل څوک ته لاسرسی نه لري. جامو کو نزاکتونو پر بنسټ باندې امریکایان ډېر زیات اندېښمن دي، هغوی وایي چې د چین دغه شرکت باید په امریکا کې کارونه کوي. برتانویان هم په دغه برخه کې اندېښنه لري، حتی دغه تېرې اونۍ وړاندې د برتانیې د ملي امنیت شورا په دغه برخه کې بحث کړی دی د همدغه چینایي شرکت باندې چې په ترڅ کې دی حتی د صدر اعظم د برتانیا مجبوره سوله چې د دفاع وزیر منفک
د جی 5 ټیکنالوژي په اړه مو چې چینې لري د افغانستان د یو انجینر آصف حبیبي چې د ډاکټرا موضوع هم جی 5 ټیکنالوژي ده، په دې اړه مو د هغه څرګندونې ووري دي چې جی 5 ټیکنالوژي څه شی ده، څه ډول اغیز کولی شي، څه خطرات لري او له استفادې او څه ډول ترې استفاده باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
لا سفیو لا ستانګزی ورچې د نړۍ مطبوعاتو سره کلی
نیویارک ټایمز رسپانی په کابل کې په یوې غیر دولتي امریکایي مؤسسې د طالبانو د چهارشنبه ورځې د حمله په اړه مقاله لیکلې ده. رسپانی په کابل کې د کاونټر پارت په مرستندوی مؤسسې د طالبانو له خوا برید له امریکا سره د دې ډلې د سولې خبرو ته یو ضربه بللې ده. طالبانو داسې وخت په کابل کې پر یوې امریکایي مؤسسې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي غړي د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا له مرکچي پلاوي سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. نیویارک ټایمز رسپانی د یو پخوانی افغان پوځي جنرال عتیق الله مرخیل په حواله لیکلی چې طالبانو د دې حمله په ترسره کولو سره وښوده چې په سولې باور نه لري او امریکایانو ته هم پیغام ورکړ چې طالبان د افغان جګړې ګټونکي دي. طالبانو د کابل په شهر نو سیمه کې د چهارشنبه د برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کاونټر پارت مؤسسات ورنه کړی چې په افغانستان کې د خبره د لویدیز تخریبي فعالیتونه مخته وړل. کاونټر پارت له څه باندې 14 کلونو په افغانستان کې د سولې، د ځوانانو د مشارکت، د پراختیا او د ښځو پرمختیایي چارې مخته وړي. دې ادارې په یو بیان کې لیکلي چې په کابل کې پر دفتر باندې حمله خواشینی کړي. نیویارک ټایمز رسپانی وړاندې لیکلی د طالبانو د برید په نتیجه کې د وژل شویو په مینس کې د پاملرنې مؤسسې درې غړي هم شامل دي. رسپانی لیکلی د پاملرنې دفتر د کاونټر پارت د دفتر تر څنګ دی. د کاونټر پارت کارکونکي د افغان پوځیانو لخوا ژغورل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د پنځمې په ورځ ویل د چهارشنبې د برید د وژل شویو شمیر نه تنو ته لوړ شو او شل تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. پنځو بریدګرو په کاونټر پارت مؤسسې د چهارشنبې له غرمې وروسته برید پیل کړ او تر شپږو ساعتونو یې له افغان پوځیانو سره جګړه کوله. ګارډین ورځپاڼې د هغه افغان ماشوم په اړه مقاله لیکلې چې خپلې پلاستیکي پښې ته خوښ دی او ګډیږي. پنځه کلن سید رحمان یوازې د اتو میاشتو و چې په لوګر ولایت کې د طالبانو او افغان پوځیانو په یو جنګ کې په مرمۍ ولګېد او یوه پښه یې پرې شوه. ګارډین ورځپاڼې لیکلي دا یو له هغو لسهاو زرو افغان ماشومانو دی چې په جنګ کې د بدن غړي پرې شوي. وړاندې راغلي د پلاستیکي پښې د ترلاسه کولو لپاره له ډېرې خوشحالۍ د دغه وړوکي هلک د ګډېدا ویډیوګانو خلک زیات خوشحاله کړي دي. د سید رحمان د خوشحالۍ د ګډه اوله ویډیو د ستر صلیب د کمیټې یوې فیزیوتراپیستې اخیستې او خپره کړې. د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼو کې هم د سید رحمان ویډیو په لومړیو دوو ورځو کې نږدې څلور لکه کسانو لیدلې. ګارډین ورځپاڼه لیکي څه باندې یو میلیون افغانان بیلابیل معلولیت لري. د ورځپاڼې په لیکنه ګڼ د افغانان په څلور لسیزو جګړو کې له ټپي کېدو وروسته معلول شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام هم اوریدلای شي. خو اوس 12 بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نورو.
د طالبانو او امریکایي هد د مذاکرو په شپږم پړاو کې چې پرون پای ته ورسید د ځینو پرمختګونو خبر ورکړل شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د خبرو په دغه پړاو کې دوی د جګړې د ختمولو لپاره ثابت خورو پرمختګ کړی دی. د بغلان پولیس وایي یو ځوان د افغان هندو د وژنې په تور نیولې. د بغلان امنیتي د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت نن ازادې لړیو ته ویل مشکوک کس دغه هندو باورې وګړی دوه میاشتې مخکې د کابل د اختطاف کړی وو او د هغه تر وژلو وروسته تښتېدلی و. یو شمیر ایرانیانو د خپل هیواد د بهرنیو چارو پر مرستیال وزیر عباس عراقچی وروسته له هغه سخت انتقادونه کړي چې نوموړي ویل د امریکا د بندیزونو په غبرګون کې به له خپل هیواد څخه افغان کډوال وباسي. د عراق امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه اته کسان هغه وخت وژل او شول او 15 نور ټپیان شول چې د بغداد د صدر ښار په یو مارکیټ کې سن وژونکي حمله وشوه. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن د دفاع د وزیر په توګه ونوموي.
زما رایا زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ پروګرامو یا د انتخاباتو ته د ورستیو چمتووالي څرنګوالي ته ځانګړي کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو محلویش بشپړ شوی او د سور په شپږمه به د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر هم پیل شي. دغه کمیسیون یا د انتخاباتو ته د بیلابیلو چمتووالي خبره ده سمحال کوي چې له هم دغه کمیسیون 15 صحوی دفترونه رئیسان نه لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ډیر ژر به دغه دفترونو ته نوی رئیسان وټاکي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمیز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلې چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د هماغې پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخ ته وړي. ډېر ژر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسون د ولایتي دفترونو په رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون بیا وایي چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ د شوي هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسون د دائمي کارکوونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکوونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره په خوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډیر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
بیبینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څورلو سوالیتونو ته رئیسان وټاکل سي. کچېرې د موضوع ته پام ونه کړي ډیره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریاتو مرا مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د کمیسون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یې کارونه ښه روان دي، بل خو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا وایي چې دوی په دې اړه اندېښمن دي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
ټاکنو ته خو واقعیت خوشبینه یو چې ترسره سي، ځکه افغانستان په یو داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي، خو که ونه ځنډېږي پر همدغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره سي، انتخاباتو کمیسون خپل امادګي ورته ونیسي، ډېر به خوشحاله سي.
د ټولو مهم چې دی د انتخابات په پروسه کې هغه امنیت دی، پروسه چې ده ډېره شفافه پروسه ده. خو موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبینه یو،
که ولسمشریزې ټاکنې هم موږ ته د منلو دي چې درسره سي، په دې خوشحاله یو، موږ ته خوشبینه یو، امید ورته لرو چې درسره سي، موږ هیله ورته لرو او خوشحاله یو چې درسره سي، موږ ملاتړ. افغان حکومت خو اوس دلته موږ ته ژمنه کوي راکوي چې ترسره کیږي، که درسره سي ډېر په خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې درسره سي، هیله ورته لرو چې درسره کیږي. او په دغسې وضعیت کې دا زموږ دپاره یو غټ زیری دي چې ټاکنې ترسره کیږي، ډېر په بد وضعیت کې موږ.
درنو اوریدونکو، د انتخاباتو په اړه مو د خلکو نظرونه واورېدل. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو کارونه له محل ویش سره سم پر مخ ځي، آیا ستونزې په کارونو کې شته؟ د رای ورکوونکو نوملیکنې بهیر به کله پیلیږي؟ آیا په خپل وخت به کمیسون وتوانیږي چې خپل کارونه له زماني جدول سره سم پر مخ یوسي؟ په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست ویان ذبیح الله سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له سادات صاحب تاسې نه پیلو، که د انتخاباتو د چمتووالي په اړه باندې وروستي معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ. مهرباني.
مننکم افغان صاحب، زه تاسو ته امنی صاحب ته او تاسو ډېر قدرمن اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعلاً د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو لپاره پر تابعیاو باندې کار کوي تر څو وتوانیږو راتلونکي ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړو. د تقویم نهایي شوی دی او دا ځل انشاءالله په تقویم کې تر ډیره بریده پورې کوشش دې شوی دی چې داسې یو تقویم ولرو چې د هغې په عملي کولو کې بیا له ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نه شو، لکه په تیرو ټاکنو کې چې یوه لویه نیوکه په کمیسیون باندې همیشه دغه وه چې ولې هغه څه چې په تقویم کې دي د هغې پر اساس کمیسیون نشي کولای پر مخ ولاړ شي. عملیاتي پلان هم نهایي شوی دی. د تر ټولو ښه موضوع دا چې د ټاکنو د بودیجې طرحه هم د حکومت او مالیه وزارت له لوري په اصولو کې هغه ومنل شوله او د همدغې میاشت یعنې د سور پر شپږویشتمه به د رای ورکوونکو د ثبت نام پروسه هم رسمن پیلیږي په ټول هیواد کې، او د دې لپاره هم فعلا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورکړل شوې ده. د ثبت نام به هم انشاءالله بایومتریک په وسیله باندې ترسره کیږي، راتلونکو ټاکنو کې بایومتریک وسیله نه استفاده کیږي. دا ټول هغه موارد دي چې فعلا ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کوي تر څو وتوانیږو ټاکنې په خپل وخت باندې تر سره کړو. په عملیاتي پلان کې هم هغه ټول ستونزې مشکلات چې په تیرو ټاکنو کې موږ سره مخامخ وو هغه ټول په نظر کې نیول شوې دي. د نظر بنسټونو اکثریت نظریات او موندنې په نظر کې نیول شوې دي. دا ځل به ان شاء الله داسې ستونزې نه پیښیږي چې په یو محل کې د څوک درې ورکونې نه پاتې شي. په تیر کې به شپږ سوه کسانو کولی شوی په یو محل کې رای وکاروي. دا ځلې د دې مقدار څلور سوه ته راښکته شوی دی چې یعنی په یو محل کې څلور سوه کسان په یوه ورځ کې کولی شي هغلته خپله رای وکاروي. دغه ټول هغه موارد چې فعلا ټاکنو خپلواک کمیسیون پرې کار کړی.
مروه مینه، تاسو خو له نږدې نه انتخابات خپلواک کمیسیون سره په دې برخه کې کار کوي. د چمتووالي په اړه راته ووایه چې مخکې سعادت صاحب یادونه وکړه، تاسو نخواښي دا چمتووالی هغه څه ډول چې لازم ده نیول سوی ده که نه؟
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، سعادت صاحب ته، اوس موږ ټولو اورېدونکو ته. چمتووالی چې دوی د ولسمشریزو ټاکلو لپاره نیولی، سعادت صاحب یادوري ترې وکړله. یوازې شپږویشتم د ثور چې دوی نیټه ټاکلې ده او شل ورځې وخت ورکړی ده د افغانستان ټولو هېوادوالو ته چې دوی باید ثبتنام وکړي، هغه هم په بایومیټریکي شکل باندې. څو ډېرې وړې ستونزې دي ځکه تر اوسه عامه پوهاوی ډېر کم ده. تر اوسه د افغانستان عام خلک په دې نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ثور باندې دوی باید ورسي، بایومیټریک سي، او یوازې شل ورځې دوی وخت لري که نه نو بیا نسي کولی په ټاکنو کې ګډون وکړي. دغه لویه ستونزه ده چې د عامه پوهاوي په برخه کې باید دوی خپل هغه کارونه ترسره کړي. بله مهمه مسله د دوی د کارکونکو ده. دغه کارکونکي چې دوی استخدام کړي دي او په دې شلو ورځو کې به کمیسیون ته کار کوي، دوی ته تضمین ورکوي چې دا کارکونکي به سم ترین شوي وي او دوی به هیڅ کومه ستونزه نه لري د بایومیټریک کېدو په مرحله کې. ځکه که بیا موږ له ستونزو سره مخامخ سو او بیا هم د کمیسیون خپل کارکونکي په دغه دستګاه باندې پوه نه سي، یا هم هغه مراحل چې طی کوو موږ د ثبتنام لپاره یا هم د نوملیکنې لپاره، کله دغه سره ستونزې ولري بیا به د افغانستان خلک له ستونزو سره مخامخ سي. د عامه پوهاوي موضوع دومره جدي ده چې حتی که موږ په دغه وخت کې یعنی په دا شلو ورځو کې ونسو کولی دغه اته میلیون او اته سوه زره کسان چې په تیرو ټاکنو کې دوی تذکرې درلودې او تذکرو یې سټیکر درلوده، که دوی رانسي او ثبتنام ونه کړي نو ټاکنو کې که بیا د خلکو ګډون کمیږي، د دغو ټاکنو مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي.
د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو یادونه وکړه، عامه پوهاوی که لږ تشریح کړي، اوس خو عام خلک مثال د میزان په شپږمه به انتخاباتو ته ځي او رایه به ورکوي، که لږ تشریح کړي کوم کوم برخه ډېر زیاتې مهم دي چې عامه پوهاوی په هغه برخه کې ورکړل
شي؟ لکه څنګه چې سعادت صاحب هم یادوري وکړه، او هغه تعدیلات چې په قانون کې راغلي د ټاکنو په قانون کې، موږ دغه ټوله لړۍ په الکترونیکي شکل باندې مخکې ځو. یعنی ثبتنام رانیول سوی تر هغه مرحلې پورې چې موږ رای شمیرو او هغه به اعلانېږي. اوس خلک په دغه نه پوهېږي چې په شپږویشتم د ثور دوی چیرته لاړ سي، دوی څه وکړي، کوم محلونه مرکز لري، محل لري، دوی راځي مثلا ولسوالیو ته که د هرې لرې او پرتې سیمه کې کمیسیون د دغه ظرفیت لري او که نه لري، چې هلته دوی کارکوونکي تلای سي او که نه سي تلای. یعنی خلک شپږویشتم د ثور ته ډېر کم وخت پاتې ده، او تر اوسه پورې یعنی زه چې د ثور بنسټ کې کار کوم، زه څو ورځې مخکې هغه هم د رسنیو له طریقه خبره سوم، ځکه کمیسیون موږ سره دغه موضوع نه وه شریکه کړې. نسبت هغه تیر کمیسیون ته چې دوی کار کوه، د دوی اړیکې هم له رسنیو سره، هم د څار بنسټو سره، هم سیاسي ګوندونو سره کمرنګې شوي دي.
دا بیا بل موضوع ده.
دغه څخه رانځو زه فکر کوم.
فقط سعادت صاحب، دغه د مروه مینه چې کومه اندېښنې مطرح کړې، په دې اړه تاسو ځواب څه ده؟ واقعا څه ډول چې لازم ده عامه پوهاوي لپاره کار نه ده سوی، که څنګه پلان لري وروسته کېږي؟
افغان صاحب، هغه ډول چې لازم او چې باید د عامه پوهاوي لپاره کار ترسره شي، بدبختانه په رښتیا هم د عامه پوهاوي لپاره دومره ډېر کار نه دی ترسره شوی. د دې کمیسیون د دې لپاره امکانات نه درلودل. د په تیرو کې د ټاکنو پروسو کې به د عامه پوهاوي په برخه کې مرستندویه نړیوالو بنسټونو دوی تر ډېره بریده پورې کار کولو، اما بدبختانه په دغه ټاکنو کې تر دې دمه پورې د عامه پوهاوي دپاره هغه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی. یعنی د ثبتنام دپاره خو موږ د شپږویشتم د ثور باندې په ټول هېواد کې د ثبتنام پروسه پیلېږي او ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته امادګي نیولې ده، او دغه ثبتنام به هم د بایومیتریک وسیلې پر اساس باندې ترسره کېږي. موږ تاسو به ټول د دغه رای ورکولو مرکزونو ته هغلته ځو تر څو موږ او تاسو هم بایومیتریک شو او د ټاکنو پروسه خپله رای وکاروو.
سعادت صاحب، ته ومنل چې کار نه ده سولې دي، نو وروسته ورته کار کېږي؟
ما مخکې اشاره درلوده لیلت باندې مین بحث وکړو چې امکانات او مسؤلیت هم تر ډېره بریده پورې دغه نړیوالو مرستندویه بنسټونو چې دوی د ټاکنو په برخه کې د افغانستان سره کار کوي د هغوی په لاس کې وو. خو تر دې دمه پورې دوی په دې برخه کې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خاص مرسته نه ده کړې. په اوس کې موږ په همدې باندې کار کوو. دغه څو ورځې موږ کوشش دې کوو تر څو د عامه پوهاوي د لوړولو دپاره څه ډول وکولی شو، کار تر سره کړو اغیزمن کار تر سره کړو چې وتوانی غقلن ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي چې دوی د سپټنام پروسه کې څه ډول کولای شي خپل ځان ثبت کړي بایومټریک نه څه ډول کولای شي غلط استفاده وکړي یو خګنه چې دا ځل مونږه لرو په تیرو ټاکنو کې د قانون پر اساس باید دولتي مامورین چې دای د دولتي خوندوی خون کې موږ سره همکار وو دا ځل مونږ لاس خلاصې د آزاد بازار څخه مونږ کسان ولای شو هغه کسان چې دوی د کمپیوټر ساينس پنځه لوستي او سیګي تخنیکی برخه کې به ان شاء الله هیڅ کوم مشکل او ستونزه نه وي دي
راځو دغه ته یادونه وکړه چې دغه زیاتره نړیوالو بنسټونو په دې برخه کې په خو مرسته کړی یو شی چې زیات مهم د امغه د پنځه لس ولایتونو د ریسا د ولایتونو د ریاستونو سرپرستان کېدل دغه تاسو پر اړه لري د نړیوالو پر اړه نه لري ول پر دغه کارن تر اوسه پر ځندې دي تر اوسه پر مو په ولایتونو کې مطلق رئیس نه لرو سرپرست لرو دلته ستونزه چیرته ده
تاسو پیګه چې کله د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری نه وشوله د جاتونکو ټاکنو د پاره زمونږ ارزیابي شروع شولې تیر پروسه ارزیابي شوله زمونږ همکارانو ټول ارزیابي شول هغه کسان چې کار تر سره کړی درس کار تر سره کړی هغه باید مکافات شي چې نه دي توان دي هغه مسؤلیت چې ورته سپارل شوی هغه باید مجازات شي د استخدام میکانیزم هم رامنځته شو د ټاکنو خپلواک کمیسیون او همدا ډول د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو د خپلواک ریاست له لوري د همغه میکانیزم پر اساس باندې ټول هغه دایمي او موقت بسونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړوند دي د همدغه میکانیزم پر اساس به غیته افراد اشخاص راځي په ولایتونو کې هم همدا اوس د شاوخوا 15 ولایتونو زمونږ اعلان ته تللی دي او د غیر پر همدا اوس امتحان نه خستل کیږي هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر کې په دې باندې کار تر سره کیږي او ډیر زر به ان شاء الله د سرپرستۍ لړۍ هم پای ومومي خو بدبختانه په افغانستان کې سرپرستۍ اوس په یو معمول باندې بدل شوې ده
مروه مني تاسو مخکې دا ونه وکړل اما په هوای نه دا وکړل سوي دا سعادت سم په دې برخه کې د نستونزو ته اشاره وکړه وی منلې د دې لپاره چې هغه مو په هوای تر سره سي تاسو وړاندیزونه څه دي څه باید وکړای شي
افغان صاحب اوس خو دوی د خپل دلیل موږ ته وړاندې کړي چې نړیوالې ټولنې دوی سره مرسته نه ده کړې او تر هغه ځایه پورې چې موږ معلومات لرو حتی اقل هغه عادي په هوای چې موږ د لسنۍ او له طریقه ورکو د هیڅ رسنۍ دا کار مفت نه کوي د افغانستان د خلکو لپاره د عامه پوهاوي لپاره زما غوښتنه له کمیسیون څخه همدا ده چې اوس لږ وخته چې شپږویشتم د ساور ټاکل شوی ده د بایومتریکي نوملیکنې لپاره حداقل زه د یوې افغاني وګړې په توګه هرې رسنۍ ته چې ځم هلته وایم چې په شپږویشتم د ساور باندې نوملیکنه پیلېږي راځئ راسئ خپل ځانونه بایومتریک کړئ تر څو په شپږم د میزان کومه ستونزه ونه لري حداقل کمیسیون دې هم همدغه کار وکړي وخت رسنۍ دوی ته زنګ وهي حداقل په بحثونو کې خو دې ګډون وکړي په بحثونو کې د خلکو څخه وغواړي چې راسئ بایومتریک کیږي دغه خپل یو عامه پوهاوی ده د دې ترڅنګ اوس موږ د افغانستان حکومت دغه بودجه تصویب کړه نو اوس دې په دغه خصوصي او په دولتي رسنیو باندې هم یو غږ وکړي چې دوی دې مرسته وکړي له کمیسیونونو سره تر څو یو بل سره مرسته او غپ اوګه دغه سیستم جوړ کړو نور یعنی پرته د نړیوالې ټولنې موږ وکولې سو چې عامه پوهاوی ډیر کو په افغانستان
مخکې مروجن ورته یادونه وکړه موږ هم د غستونځ سره مخامخ یو واقعا د کمیسون او د رسنۍ ترمنځ همکاري ډیره کم سوي ده البته کده سي یو رسنۍ وو وړه همکاري وو کې خو د کمیسون لخوا بندیزونه لګول سوي دي صدر صاحب کپ دېړل معلومات ورکړي چې ستونزې چیرته دلته موجوده ده
افغان صاحب دا موضوع به ډیره خوي چې د کمیسون رهبرۍ نه مو ډیره پوښتنه کړې وای خو بیا هم هغه کوم معلومات چې زه په دې برخه کې لرم هغه غواړم له تاسو سره شریک کړم لږه وخت نه چې موږ کمیسون ته راغلی وو همیشه مو کوشش کړی شپه ورځ رسنوي ته مو ځان رسولای دي معلومات مو ورسره شریک کړي دي هڅ په دغه نوم رخصتي ورځ درلودلې دا تاسو ته ټول نه خپ تاسو شاهد یاست د نوې کمیسون له راتګ سره افغان صاحب دوی داس تصمیمونی ولو چې د یو څه وخت لپاره تر څو چې کارونه منظم کیږي ترغه پورې دی د کمیسیون لیدلوري دی یو لیدلوري وسیږي او ډیر باسونو ته تاګ ممکن د کمیسیون د پالستونز مشکلات تر ولر کی چې د ما زغپل د نظر سره مخالف او مشهد ما نظر هم دغه دی چې باید همیشه کوشش دی وشي تر څو د افغانستان خلکو ولسم ته واقعیتونه ویل شي د دوی سره معلومات شریک شي هیڅ شهم د چانه پټ نشي او چې په کمیسیون کې تر سره کیږي د کمیسیون د قوت کې د زوفت کې ټول وسره شریک شي تر څو ټول هوادوال په اخلاص او صداقت سره کمیسیون سره لاس ورکړي او د ملي پروسه په خوالي ته ورسیږي خو بیا هم په اوس کې ټاکنو خپلواک کمیسیون ان شاء الله کوشش کوي تر څو ټول رسنوي ته رسیدګي وکړي ټول هوادوال ته معلومات ورکړي د ټاکنو په اړه باندې او د مون خپل مسؤلیت او خپل واجب
امنیسه
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره همکاري کمه کړې ده، دا باید ومنو ځکه موږ هیڅ کړې ده. نو کرا سو چې نظر بنسټونو سره هم ورته ستونزه موجوده ده که تاسو سره په دې برخه کې همکاري مسته موجوده ده؟
نو نوې کمیسیون کله چې راغی په رسمي توګه دوی خپل کار پیل کړ، په شروع کې موږ سره ډېر خیاړي کې درلودې، مشورتي ناستې مو درلودې له دواړو کمیسیونونو سره، زموږ تر هوته یې غوږ نیوه. موږ هم له دوی څخه ډېر خوشاله وو، هر رسنۍ کې مو له دوی څخه مننه کوله چې کم دغه رقم دوام پیدا کړي، د پروسې تر اخره پورې موږ ډېرې ښې اړیکې ساتلی سو او یو د بل له تجربو څخه ګټه اخیستی سو. ځکه نوي کمیشنران، نوي رهبرۍ د دواړو کمیسیونونو له بده مرغه نه ټاکنیزه تجربه لري او نه هم تخنیکي ظرفیت کې شته. نو موږ خوشاله وو چې دوی به موږ ته غوږ ونیسي، موږ کولی شو له دوی سره ښه مرسته وکړو. په دې اخره کې ګورو چې هماغه رقم ورو ورو له رسنیو سره اړیکې کمې سولې، د څار بنسټونو سره هم اړیکې کمې سوې. په ډېری مواردو موږ نه خبرېږو، په ډېری مواردو کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو، په ډېری مواردو کې د موږ سوالونو ته سم ځواب نه راکړل کېږي. مثلا د کابل په اړه زه تاسو ته کولی سم یو مثال درکړم. د کابل رایې کله چې لغوه سولې، له سره بیا شمېرنه کېده، زموږ همکاران هلته شتون یې درلوده. کمیسیون وویل چې تقریبا د شکایتو کمیسیون وویل تقریبا 40% ریزلټ شیټونه دلته ورک دي. هغه امار چې موږ ترلاسه کړل یا هغه نظارت چې موږ ترې درلوده، دا له 40% نه هم ډېرې دي. نو ورته کمیسیون د پوښتنه کوو، کمیسیون موږ ته وایي دا په فزیکي ډول باندې د ټاکنو پر ورځ باندې د مرکزونه نه و، نو اوس نو زر ریزلټ شیټ ورته لکومه کوم. دا مسلکي، تخنیکي او قانوني ځواب نه دی یو څار بنسټ ته. دا که دارلنشا مسؤلیت وي یا که د کمیسیون د نورو کمیشنرانو مسؤلیت وي، ښې اړیکې له څار بنسټونو سره، په ځانګړې توګه بیا فیفا سره چې دوی سره همیشه مرسته کوي. موږ همیشه کوښښ کړی چې د کمیسیونونو سره ښه مرستندوی هم اوسو. مګم د دې تر څنګ کله چې وګورو موږ ته غوږ نه نیول کېږي او موږ تر هوته دوی سم ځواب نه راکوي یا هم موږ هیڅ حسابوي، بیا نو مجبور یو د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریک کړو.
سادات سبي ولې بل موضوع تر ازو یو شمیر مترزو کاندیدانو د کابل زنبک په څلور لارې کې الته خیمه ویلې ده. دوی وایي چې د موږ رای خوړل سوي دي، حق غواړي. دوی ته څه جواب څه ده؟
افغان صاحب، اعتراض او مدني حرکتونه د ټولو هیوادوالو حق دی، خو په دې شرط چې د قانون پر اساس باندې تر سره شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلیت مشخص دی، ټاکنو شکایتونو کمیسیون مسؤلیت مشخص دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې ابتدایي لیست نشر شو، له هغې وروسته د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستۍ او نهایي پایلو باندې هغوی کار کوي. د دوی کله موږ سره خپل موضوعات شریک کړي دي، همدغه کسان څخه چې تاسو ورته اشاره وکړه، زنبخ سره لار کې دوی کومه خیمه چې درولی ده، دوی سره ځینې پوښتنې وې. دوی کمیسیون ته راغلل، زمینه ما ورته مساعده کړله، زموږ د تخنیکي برخې له همکارانو سره هم دوی هغه اسناد هم راوړل، هغلته هم د هغې سره سر ورکړو. هغه کوم اسناد چې دوی په لاس کې درلودل، هغه بل څه ښودنه کوله. او کاشکې د دوی له جملې څخه هم څوک وایي چې نن دغلته هماغه څه واقعیتونه او حقایق چې هغلته دوی په خپلو سترګو ولیدل، هغه هم له دوی سره شریک کړي وو. خو په اوس کې بیرته ورګرځي موضوع شکایتو کمیسیون ته، دا چې ټاکنو شکایتونو کمیسیون څه ډول څېړنې ترسره کړې دي او وروستۍ او نهایي پایلو کې د دوی نمونه ایستل شوي دي، هغه به ډېر ښه اوسیږي چې دوی خپله په دې اړه باندې ځواب ورکړي.
امینی صاحب، پارلمان افتتاح وروستۍ نتایج د کمیسیون لخوا اعلان سول، اوس دغه اعتراضونه په څه معنی؟ یعنی ګټه لري که تاوان؟
نورو د نورو ولایتونو شکایتونه اوس شکایتو کمیسیون هم نسی ثبتولی ځان سره، ځکه دوی باید مخکې لغنه خپل شکایت ثبت کړی وای او کمیسیون باید ښه رسیدګي ورته کړی وای چې د دوی شکایت ته یو ځواب ورکړل سوی وای. اوس نو دا دغو ولایتو چې نهایي پایلې اعلان شوي دي، دغو نماندان هم دا به توقع باید ونه لري چې وروسته له دې پارلمان افتتاح بیا دوی اوس شکایت کوي، بیا نو هغه وکیلان راوباسو موږ پارلمان نه شکایت وڅېړو. خو د کابل مسله بیا بېله ده. د کابل همدا اوس د شکایتو کمیسیون وایي 40% رایې ریزلټ نه دوی ورکړي.
دا وبخاته نه د کابل مثلا نه د دلته د ننګرهار د خلک دي، د زیاتره نور ولایتونو د کوچانو د پکتیکا حوزې د ټولو کې متاثره کې پومون کې راګي.
کمیسیون نه دواړه مکلف دي چې د دوی هغه سوالونه چې دي، د دوی اعتراض او لاریون ته ځواب ورکړي. مګم ډیری نمائندان زموږ ز فکر کوم په دغه لاریونونو کې، په دغه غوښتنو کې لږ څه افراط کوي. د شکایت وخت معلوم و، دوی باید خپل شکایتونه څېړلي و. زموږ یو نمان چې همدا اوس فیفا سره پاړي کوي، څه وروسته لدی چې نهایي پایلې څوی دی بیا د خپل شکایت ثبتي، یعنی موږ د قانوني په همو هم ډیره کمه ده. وروسته له ابتدایي لسه به دوه ورځې وخت ورکول کیږي، هغه قانوني پړاو کې دوی تر سره کړی وي، دوه مره جنجالونو سره نه مخامخ کیدو. خو په هر هغه بلی پروسه کې چې یو طرف بایلون کوي، یو بریالای په کې اعتراض حتما رامنځته کیږي، او کمیسیونونه هم نسی کولای ټول افغانستان خوشاله وساتي، په دې هم باید اعتراف وکړو. حتما یو طرف چې بریالای نسه، هغه اعتراض کوي او خپل حق غواړي. خو د حق ورکول د کمیسیون کار ده. مګر اوس کمیسیون باید څو مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي. یوازې ټاکنو خپلواک کمیسیون نه، دواړه کمیسیونونه. شل فیصده یا هم کمې یا هم ډېرې رایې چې ریزلټ شیټونه یې نشته، هغه چیرې دي؟ بله مسله، په رسمي توګه باندې کمیسیون د شکایاتو اعلان وکړ چې لغوه دي، او موږ مراجعه کوو 28 او 29 د میزان ته. نو اوس دغه لست چې ورلیږل سوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او دوی اعلانوي، دا ابتدایي لست ده که نهایي لست ده؟ ځکه موږ راسن لاړو 28 او 29 د میزان ته. اوس دغه لست چې اعلانیږي، دا کوم لست ده؟ د افغانستان خلک نه پوهیږي. که لغوه سوی ده نو بیا حتما ابتدایي لست ده، او که لست نه ده لغوه سوی نو دا نهایي لست ده. بل دا چې دغه ټول پروسه او مرحله چې تیره سوله، وروسته له هغه نه کمیسیون په هغه فیصله نامه کې چې کمیسیون شکایت ورلیږلی وه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته، هغه کې ویل شوي وو چې ټول مواد باید دوی ور تسلیم کړه د شکایتو کمیسیون ته، هغوی قرنټین کوي، بررسي کوي، وروسته له هغه نه بیا خپل هغه مسؤلیت ادا کوي. وروسته له دې چې ټولې مرحلې تیرې شوي، په آخره ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون 121 فورمې د نتایجو راوړي دي شکایتو کمیسیون ته ورکړي، چې دا هم په هغه کې حساب کوي. دا فورمې که مخکې له هغه نه نه وي، دا چیرته وي؟ او که وي نو بیا دوی وسله کومه کړلې؟ دا کومې فورمې دي؟ وروسته لغه جوړې سولې، مخکې جوړې سوې وې، له دوی څخه ورکې وې؟ دغه پوښتنې دي چې د کابل خلکو ته او په ځانګړې توګه نماندانو ته دوی باید ځواب ورکړي.
د دې د اندېښنو په اړه تاسې ځواب څه ده؟
د هغو محلونو په اړه باندې چې دوی اشاره درلودله چې د 15 تر 20 فیصد پورې د هغې رایې کېږي او هغه ریزلټ شیټونه شتون نه لري یا که لري په هغه کې ستونزه او مشکل دی. هغه د انتخاباتو په تیرو ټاکنو په عملیاتي پلان کې موږ د 21 ناحیو او همدا ډول د 1400 ولسوالیو څخه په کابل کې البته د 3341 محلونه د موږ سره په هغې وخت کې ثبت شوي وو چې د هغې د جمله څخه 215 محلونه د ټاکنو په ورځ باندې، یعنی د میزان پر 28 او 29 باندې، هغه محلونه بند وو. د هغه محلونو کې انتخابات نه تر سره شوی، هغه ته څوک نه دی راوتلی، رای نه استفاده شوی. دا چې علتونه څه ولې بند وو، هغه هم د هر محل علت مشخص دی. نو کله چې هغه بند وو سیږي، د هغه نه به څه ډول وکولای شو موږ او تاسو د هغه ریزلټ شیټ د کومه کېږي، که چېرته ریزلټ شیټونه ورته رامنځته شوی دي، د دې مسؤلیت څوک اخلي، چا دغه ریزلټ شیټونه رامنځته کړي؟ یعنی دا هغه څه دي چې د ما په نظر باندې دوکې د بحث وړ موضوع نشته. ده کله چې د 215 محلونو کې انتخابات نه ترسره کیږي، نو هغه ریزلټ شیټ د کومه کړي؟ هغه کله چې محل ته څوک نشي تلای، هغلته رای نشي کارولی، هغلته انتخابات نه ترسره کیږي، امنیتي مسؤلینو بنسټونو چې دوی مسؤلیت وو، هغوی هم په خپل راپور کې هغه بند ښودلي دي. ټاکنو خپلواک کمیسیون سره هم هغه بند وو. نو هغلته بیا د کوم محلونو رای پاتې دي چې هغه باید حساب ونشي؟ دا محلونه هم هغه 215 محلونه دي چې ټاکنو پر ورځ باندې بند وو.
که د وروستۍ پوښتنه په توګه که درته ووایم چې د راتلونکي انتخابات به د بایومیټریک په سیستم ترسره کیږي، څه ډول به وي؟ کله کې تشریحات ورکړي او توضیحات ورکړي، څه ډول به ترسره کیږي؟
افغان صاحب، دا ځلې به د بایومیټریک وسیلې نه کله چې موږ استفاده کوو، په تیرو ټاکنو کې موږ او تاسو د دوه ګوتو نښانې په هغې کې اخیستل کېده، دا ځلې به د لسو ګوتو نښانې اخیستل کېږي. دا ځلې هغه کس چې هغه خپله رایه ورکوي، د هغې عکس به هم اخیستل کېږي. له هغې وروسته به یو بارکوډ پرنټ کېږي، هغه به د همدغه تذکیرې په شا باندې ورته نښلول کېږي. له هغې وروسته دغه کس بیا کولی شي خپله رایه وکاروي. نهایي کوشش موږ دغه دی چې ټاکنو په ورځ باندې موږ او تاسو د آنلاین شکل سره ټاکنې بایومیټریک نه استفاده وکړو. کله چې په آنلاین شکل موږ دغه وسیله نه استفاده کوو، په ډېره کمه موده کې موږ تاسو کولی شو ابتدایي نتیجه اعلان کړو. کله چې په کمه موده کې موږ تاسو ابتدایي نتیجه اعلان کړله، د خلکو اعتماد هم په پروسه ژوندی کېږي، تقلب او د درغلۍ مخنیوی هم کېږي، او بغیر تقلب او درغلۍ نه هم په دغه پروسه کې چې څومره دغه ټاکنو د ورځې نه بیا تر نن پورې دغه وخت چې څومره نیول کېږي، د خلکو دپاره هم پوښتنې راولړېږي او د خلکو شکونه هم زیاتېږي. خو نهایي کوشش موږ دغه ده چې آنلاین شکل سره اوسیږي. دا چې د آنلاین شکل لپاره مونږ تاسو سره ول کوم گزینونه استفاده وکړو، آیا کومه ملي کمپنۍ په دې توانیږي چې د ټاکنو په ورځ ټول افغانستان ته انټرنیټ ورکړي د فضا له لارې، یا که یو ملي کمپنۍ په دې نه توانیږي، مونږ کولای شو د نړیوالو کمپنیو څخه په دې برخه کې مرسته او همکاري وغواړو، تر څو د یوې ورځې لپاره د افغانستان فضا انټرنیټ ولري او مونږ تاسو په آنلاین شکل یې استفاده وکړو؟
د لاسوهنې د حاکیدلو موضوع مطرح ده، د دې لپاره تدابیر چې په پام کې
د دې لپاره به ان شاء الله په تخنیکی ارزونه به تر سره کیږي او د دې لپاره به هم مشخص تدابیر نیول کیږي ترڅو د دغه ډول ستونزو مشکلات مخه ونیول شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبی سادات او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مرو امینی لته سمنننه کوم چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تربیه خې چاره
زما رایا زما حق
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
نیمه له جنگ زره چې دا سمې بدی سیګي
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.